سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سها کده خبري خبرونه درته وړاندې کوم پیل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز غندلې دي دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوي بلل ده سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبريالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګو او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه خبريالان ویلي دي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو څخه دوی باید ډډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله هیڅ په آزادو رسنیو د فعالیت غړی تنګ شوی او خبريالان په اسانه نشي کولای چې د زینو مسلو په ځانګړي توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپورونه ورکړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دې هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونه ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت د څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کړی دی او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انزور خپور کړی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی ښوونځي ته ورغلې ده طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي د څنګه سره طبي وسایل هم مرسته شوې ده او 155 کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړيدي د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خو دلی او ویلې دي چې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او مایندې په خورځواکۍ اخته دي د راپورونو لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 300 قرغزي کورنۍ ژوند کوي یو ځل دا سي راپورونه هم خپاره شوی و چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ هغه هیواد ته ولېږدوي روستاله دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړی دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګې تور لیست کې شامل کړی ده حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډېره حاکمه ده او دغه هیواد په پارلمان کې استازي هم لري د لبنان د دولتي خبری اژانس راپور لمخې اسرائیلی ځواکونو پر بقا درې بریدونه کړي او بلبک ښار کې یو روختون هم وشتلای دی د بریدونه داسې مال شوی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي پر اسرائیل د حزب الله د یک شنبه ورځې برید چې پکې څلور پوځیان هم وژل شوي او لسګون نور ټپیان شوي دي بې رحمانه ځواب باور کړي یو ځل بیا مو په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې خبرونه کې براسره دا راپورونه واوري په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان درویشتمه سرمشري ترسره کړې ده او دا به هم واوري چې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي
چې بازار به جوړ شو حالت مې وړله یعنی د سپه یو پړینه ما سرمایه درې څلور لکه افغانو ته ورسوله او اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیه کومه کړه سره کړی و
دا به هم واوري چې په نورستان کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشتون نه شکایت کوي
میدانونه نشته د مونږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولېږو کلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي نو مشکلات ډیر زیات دي الک کانی ته کانی دی او یو بل سره خپل لګی را لګی.
په خبرونه کې وړاندې را سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیل کوو. د نن ورځې په راپورونو په پاکستان کې د شانګهای همکاري او سازمان آی سی او درویشتمه سرمشري ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمینې اسلام آباد ته په دې ناسته کې د ګډون په هدف د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې د پراخ امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. دا ناسته سبا د اکتوبر په 14 په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستاني خبریالان وایي ښایي د افغانستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور حال زموږ د همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان ای سی او درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتوب په دې غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د څارونکو غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي سیاسي ترنګلتیا او لاملا په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتي تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشریزي لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشریزي لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارونکو غړي دي، خو په دې هیواد د طالبانو تربیه زلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا زلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاریو په سازمان کې د افغانستان د څارونکو حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو. هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 20مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشریزه کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د یو خپلواک، بې پرې ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سوله ییز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشریزي په اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبان حکومت ورته لاخونه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو له اکاسي او فلم اخیستو د ډاډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست دا بندیز لګولی دی. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو له بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلم اخیستو ډیر ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د عکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشیح شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبې په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي، د اطلاعاتو او کلتور، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم ووایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلې دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې. سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کېږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلې مړاوې او په ناهیلې بدلې شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، ترڅو رسنۍ وکولای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربدی ازادي راډیو سره د ایدا ویرات کړې او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې چیرې چې د کلیوالو ښځو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمې دي، یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنعت د تولید یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي.
د
پنځه کلن خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ سوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانیو شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بېلابېلو برخو کې لکه خامک، مریو اوبدلو، ګلدوزۍ او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتانه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اېښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار بې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړینه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې خیاطي مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشتې د دې ځای د دیشتې دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکي د وایي له دې لارې د خپل کور اړتیاوې پوره کوي. نوموړې زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یوه حل لاره ګرځېدلې ده.
زه خپله کونډه یم، اجتماع نه پسې ماته مشر زوی د پنځو کالو راپاتې سوی دی چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوو، بیا وزده یې دلته یو خیاطي کوو، یو په خیاطي اخته یو کلسره بلر پلس مشت جی حکومت سم مشت دغه را برابره کړي چې یا جی معاش را کوي، یا جی یو سم کارخانه را برابره کړي، یو کاروبار ځای را برابر کړي چې موږ راځو، موږ اجتماعان غریبان د خپل ګوله باندې وساتو، در به در د خمه خیاطي و د خمه کتوزي و دا کارونه کوي، یا د لاسي انجینیم راولو د دې کارونه ورسره کوي، د لاسي کار کوي، زه خپلم د خیاطي کار ورسره کوم.
نوري کارکونکي میرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه ولدر اخره ناست یم، په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پوره کوم، د کوچنیانو مور یم، خاوند خواره کوم، د کار د کولو نه دی، دغه زو نوړو ګرد سره ناست یو، د خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې د مدرسې پیس هر شی دا اوس مې د کوچنیان ګر سره کې د سنټر راستلې د پیس د نستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نس برابر ولای، موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو ابر پکشي
کومه دا کار کار ما سره چې دا کار مختبل است، موږ ته کا پیدا او چې موږ خپل چې ما په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سي دي غریبان خپل د عيال د واسطه نه لرنه پکا، موږ د حکومت څخه دا غیر د چې موږ ته مسره پاله کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې تاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی ورزویوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یوه اقدام په توګه وکتل شي. ټرمپ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، تر دې وړاندې خپل ایران تورن کړی چې ګواکې ژوند ته یې ګواښ پېښوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالد ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي بایدن خپلو اړوندو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالد ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې دسیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نومان دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په تیره جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. تیره میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې ساري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
په نورستان کې د کرکټ لوبي مینوال او د لوبغاړي د معیاري لوبغالي نشټون څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو د یادې لوبي مینوال او لوبغاړي مخ په زیاتېدو دي، خو داسې کوم معلوم او معیاري میدان نه لري چې هلته لوبغاړي لوبي وکړي. د لوبغاړو په وینا چې د خپل منځي لوبو او روزنیز پروګرامونو لپاره ننګرهار یا کونړ ته ځي چې د کار یې زیات وخت ضایع کوي او په مالي لحاظ هم دوی ته ګران تمامېږي. د نورستانیانو په خبره دوی په خوړونو او داسې ځایونو کې لوبي کوي چې کنډو کپر او لتی ګډک دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د نورستان ځوانان د کرکټ مینوال او لوبغاړي وایي د لوبغالي نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د یو معیاري میدان نه موجودیت له امله ورځنۍ لوبې په خوړونو په لوړو ژورو او داسې ځایونو کې کوي چې پکې منډه وهل، توپ نیونه او د کرکټ نورې چارې په سمه توګه نشي ترسره کولی. د کرکټ دوه لوبغاړو نواب خان او ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
لوبغاړی مده کرکټ زموږ په نورستان کې ډېر زیات مشکلات دي. میدانونه نشته، د موږ خوړونو کې الکان لوبې کوو او راولېږو قلم لاسونه خوږي او کله چې کم دی خپې خوږي، نو مشکلات ډېر زیات دي. الکاڼي تجي کاڼي دي او یو بل سره خپې لګي را لګي. نورستان کې ډېر زیات کرکټ شوقیان دي او د کرکټ ته ډېر زیات لیوالتیا لري، بس الکان دي خو ډېر زیات شوق لري.
د کرکټ ډېر شوقي ما نه ګراوند لرو نه چې شي لرو خړ غاړه کې دغه سی لوبې کوو، نو چې خپل میدان هم نشته چې د لوبې ډېر ستونزې سره مخ یو. په حالن وو تیم ډېر دي خوړم کله راځي مونږ باندې سوار اوار میدان نه لرو، باید چې مونږ د بار اخیسته سوار اوار میدان جوړ شي. تر کې خپل خپل میدانونه جوړ شي چې کرکټ به کې وکړو.
د یاد ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د کرکټ لوبې مینوال یعقوب خان راته وویل له کومې ورځې چې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو په نړیوالو میدانونو کې لوبې پیل کړي او د لویو لوبډلو په ماتولو سره د خپل هیواد نوم او نښان لوړ کړي، له هغې وروسته په سیمه کې دغې لوبې سره د مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
نورستان نیزوانان اوس غواړي کرکټ ملي ټیم کې لوبه وکړي، باید او په ولسوالیو کې د کرکټ دپاره میدانونه جوړ شي، ځکه چې مخکې زمانو کې دلته کار نه دی شوی. په اکثر ولسوالیو کې ابتدایه کارونه هم نه دی شوی.
د مرکز پارون اوسیدونکي او د کرکټ یو بل مینوال محمد نور نوري وایي که په ولایت کې په ټولو اسانتیاو مجهز لوبغالی جوړ شي نو په نږدې راتلونکي کې به د نورستان له لوړو غرونو داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي چې د افغانستان نوم به په نړیواله کچه نور هم لوړ او وزلوي.
افغانستان ځوانان کرکټ سره بې ساري مینه لري او ډیر بااستعداد ځوانان هم شته دي، او دا به وخت ثابت کړي چې یو ورځ به انشاءالله د افغانستان نمائندګي به کوي او ډیر ویاړونه به د هیواد ته به راوړي. زموږ غوښتنه په نورستان کې یو معیاري لوبغالي جوړېدل ده، او لوبغاړو ته مختلفې برنامې پر لاره اچول د نورستان د کرکټ لپاره بودیجې تصویب ده. هغه څه ده چې د نورستان کرکټ به پرمختګ کوي او د هندوکاش د دنګ غرو بااستعداد ځوانان به رابرسره کیږي.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤول یحیی اسد بیوی یاد ستونزې خپل مشرانو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی دی. په ویناي د لنډ وخت لپاره د پارون قومي شورا په همکارۍ او په شخصي بودیجه په اشتیوي کې پر لس جری بزمکا لوبغاله جوړ کړي چې لا هم پوره سانته ویني لري، خو بیا هم پکې د لومړي ځل لپاره د انټر کلب سیالي وکړي.
مرکزی نورستان استریوی سیمه کې د شورا لوخه ځوانانو لپاره لس جری بزمکه وقف کړی شو، او زمنګ د کرکټ امریت په خپل شخصي لګښت باندې نوموړی ځای اوار او ګډیا خصین ته وسپارل شو. د دې څخه مخ کې زمنګ لوبغاړي په ډیرو مشقتونو او تکلیفونو سره په گاونډي ولایتونو کې کلب لیول سیالي او سکول لیول سیالي هم دغه نور ټورنمنټونه تر سره کول.
نورستانیان او د کرکټ برخه کارپوهان وای که په نورستان کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ شي، نو کرکټ بورډ کولای شي چې د اوړي په موسم کې د شپږیزي او د کرکټ نورې سیالۍ په زرغون او له طبیعي ښکلاګانو ډک چاپیریال کې ترسره کړي.
کندهار کې اوسیدونکي او ورسره کاروباریان په تیر دوی وای چې لتیر او څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په همدې اړه زموږ د همکار صدیق رښتینی د راپور ته غوښی.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی دی، او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط رواندي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړې مردم سره ولاړ دی، مالا په خوا مو شل زره سرمایه و اوس په دغه دوې میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ لا پوره وړې مې کاروبارونه ګرځاس ولاړې په وطن کې مونږ کارخانه سره نو مو داسې زمينه برابر ده. روزانه ولای د ګمرک ولای لپاره راځي سل یو نیم سل پیدا کړي وای د لسو د شلې شې ماته راک ونه زه یو بنډي چاریاک په جیا شوالي ورکوندې ماته لسې ونیس او ولې دار کم کار دی وای ولاکه بالا ګنده چې پیدا کړي لاس پنځل سفر په کور کې په جیا وزه وشه ډوډۍ وسم کدا ستای بنډي ورمیان وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سست سوي، خو په لومړیو دوو کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و، او اوس له تیرو څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرلو وس نه لري.
د رومیو بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه کولا چې وزداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا لا بس ورځ د چیروي نه کله مې پنځوس ګټلې کله مې سل کله دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دي ګټلې داسې واخرا غري فارې نه سبا یو کار نه ولا کدا اگر د خواري ټوی ټکی ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب سي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د چمر کې چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. دا یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه کړه سبزاني خو هغه دکان دی نو دا وړې وبرا ودا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې سودا ویني سبز یته مجبورم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مدا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانان یو دغه ته چې معنی یو دغه وکی دا کاروبار وځي ولاړ دی.
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي،
درمیانو د شسته چارم نسته چې خلک اوس مانه ونه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي خلک چارم نه جن لري چې راي نه نيسي خلک د لوږه مرسي چې شو خپل خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور ته خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نورو اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
مننه د دې چې را سره وایي. وړاندې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مخنیوی بللی دی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په رسمي ول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې هم په کندهار، تخار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې خبریالانو ته ویل شوي چې د زیرو یا ژوندي موجود له تصویر اخیستو دې ډاټا وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یې کړي دي او د افغانستان لپاره یې د خپلې استازي هغه انځور هم خپور کړی چې په کابل کې د نجونو یو لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشري مرستې کړې دي. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبې دا لیکلي چې دا مرسته چې طبي توکي او وسایل هم پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاښونو او د نسایي ولادي له څانګو سره طبي وسایل مرسته شوي او 155 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړې دي. او وروسته له دې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د ایران لملاتړه برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي، اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو بریدونه کړي دي. حزب الله چې یو پوځي او یو سیاسي ډله ده، د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شاملوي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوو میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د یکشنبې ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل پکې شامل دي. دغه جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړی جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240000 کېږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي.
د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو څواري چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
بیا هم دې بحث ته شرغ لس د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی. رجلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همژغون کوي. دواړو میلمنو ته شرغ لس وایم. میرمن رجلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمه ماده تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهم موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم دي د بار وطن چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلي کول فرزند د بدای شو کورنیانو بیرته راتک، پر اقتصادي مسایلو باندې، په مسایلو کې فرزند د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روسي دغه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې وخت لري، او دا رقم لکه تاسو اشاره وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغه کې به هر ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه. ښاغلی بازای، تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورند کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي. له 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتون او افغانانو تګ راتګ اجازه درلوده، له پاسپورت ویزې پرته، هغه بیا برحاله کیږي، دا په څه معنی؟
ګورز د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړي ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورند پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی، دا نمنو بیا چې کله دی پر ډیورند کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي، چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي اواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په محکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنټ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلی هم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرش د دواړو خواج کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمولو لپاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ام توکو درلودل مستاسټولو چې دا سیو فیصله به کیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کوم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه به کوو، پر دغه لارو باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن رلی ولی، په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثرو رسنیو کې ورباندې بحثونه وسول. د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم وو. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته وربخښي او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي. د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال او دا ډېر یو مثبت تصویر ریو نړیوالو ته پرېښوي ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټول مهم زموږ خپل پښتني ټولنه ده چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان دغه اعتماد دغه امنیت چې د خواندو دومره یو به شایبه او دومره به له مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهر میشتو پښتونوتو ای افغانانو ته ټول خلکو ته یو بے نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډیر غټ بدلون وو.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او رینن په دې بحث کې د ورستې جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. شغله بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول ستاسو ځینې غړي ووژل سول ځینې ټاپیان سول ګڼ نور ونیول سول پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډیره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاوري کې د دومره پښتانه چې پاره کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابی ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت په ډېر ستړیا په ډېر خواري راټوله کړې وه دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو تفکاره سي دا د خلکو ته روښودلې سي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواته د پېښور جلا ساتلې دی کوټه د وزیرستان جلا ساتلې ده د هرې منطقې خلک بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولی اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کمه ډیټا رااله په دې کې چې کمې فیصلې رااله ښکاره خبره ده د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشرانې په شیډول فورت کې واچولې بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي کپ چې پر دې هم د دوی دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حمله وکړي چې یو ځل سامان غلا کړي کوم خواري چې ملګرو کړی وه د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله سوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دوی بېګونه دا غلا کړل سولې خیمې غلا سولې بل واره چې راله بقاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ دلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل زموږ څلور ملګري شهیدان کړل زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو موږ پنجابی ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو کنه دوی خو تر اخري ورځې پوري داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې اند پوري چې دوی زموږ غورځنګ په ممنوع اعلان کړي زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړه کو اعلان کړي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګري چې چیرې ویني یو خو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې تر شر کوي به د دوی ټول شناختي کارډونه او پاسپورټونه به بند وي داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست د ناروا عمل سمج مخامخ سولو ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کې وسول نو دغه کمی فیصلې چې رالی د دې د دا توکو درلودله دلته ځین خلکو مختلفې اندېښنې خودلې
خو د پښتون ژغورنې غورزنګ او په داسې سیمه کې چې د پنجاب پنجابی ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور اوسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی، او موږ په دې پوهېدلو چې په دې پوهېږو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنګ تیاریانې روانې کړي دي، د نوي جنګ نوی جنګ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنګونه کولو کوشش کوي. پنجابی ریاست پنجابی پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایه د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وژلو کې د استعماري قوتونو برخه سو، نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډېر لوی خندو لیاسازي دي ځکه نه غوښته
بازه سب لیوی خو پر جرګی در جرګی پر برخوول او تنظیمونکو فشارونه ولې بلې خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې و مثلا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګی ځای ته ورغی ظاهرا نه داسې وشول چې د جرګی د پریکړو د ملاتړ کوي، دا څرګندونې تاسو په څه معنی ګڼئ؟
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو، ځینې خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو، په جرګه کې ډون وکړو یا نه ونکړو، چې کله د جرګې وخت رانږدې شو په دې پوس ولې چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي، او دا خبره ډېره سنجیده خاصه ده. نو په دا والله باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی، دی هم تنگول کیږي، د دې مشر وسم په محبس کې دی، په جیل کې دی، او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی، دی کوشش هم وکړي دا سی کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج پر جرګې باندې عمله وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی، خو کله چې دې د عملونو وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم غبرګون رالی دی، دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامخت شي، د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملې چې کولې دا د ولسی فشار له وجې دا کار وکړ.
ډېر مننه اوریدونکو، ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلمه کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه سوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شوزو کومې ستونزې شریکې کړې د برخوالو سره.
زه خپله شخصا د خوند څخه چې پر ګران باندې هلته په خیمه کې دغه حاضر وې، د هغو څخه د دوو نفر سره په تماس او اړیکه کې وم، د هغو عرض او یا د یا دغه و چې ودرته و جرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلي و، خطونه لیکلي و، او دغه مشرته د لیک په هیڅ حاصل و چې دغه البته هر داتا چې دغه سوله تکتیم سوله د هغه وروسته بیا دوی خپل خواهشات یا خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورکړي، نور هم اصلاح کړي، او بیا هلته دغه سره شریکې کړي. په مجموع کې هر خلک چې لا درک شوي دي، د هغه خلکو مندو خوندو او د شهیدانو پاتې کورنۍ چې دي، او د هغو ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د ښځو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و، د ښوونځیو د په بار وطن کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره توجه غوښته و. یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک دي، خو د ښځو د خپل اولادو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نور هم سره شریک دي، هغه موضوعات چې د هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي، موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک، او د سره د لادرک خلکو د کورنۍ سره د پاتې کورنۍ سره کومک، او د ښوونځي پرانستلو موضوع دغه کړی و، شریکه کړی و.
ډېر مننه مالک بازای. په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه، دغه مستند فلم او ورسره ځینې ارقام او شمیرې، دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لنډې موده کې دا هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، دا هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همدا وي چې ورک شوي خلک پر دې باندې مونږ پخوا هم لږ کار کړی وو، بیا ټارګیټ کلینګ وو، پر دې باندې مونږ پخوا هم کار کړی وو، انفورس ډیسپیرنس وو، پر دې باندې مونږ پخوا لږ کار کړی وو. خو کله چې د دې قومي عدالت خبره راغله، بیا په دې کې مونږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډېر توندي په ډېر سرعت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې یو مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې دی د نظره، مثال زه در کوم چې نظره لوی چاودنې سوي دي. په نظره لوی چاودنې کې زموږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنې کې چې کم کس وژل سوي دی، داغه چاودنې هلته موږ باقاعده رپورټ دغه سوی دی. بیا چې کم کسان وژل سوي دي، داغه نوم، د پلار نوم، چې اوس یې کور چیرې دی، د اوس د وارث څوک دی، د دې نمبر، دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي، د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنو کې دی معذور سوي دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د شپږ سوه تیمان موږ د شپه ورځ د دوې درې میاشتې پر دې باندې کار کوي، او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډېر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده، او کمه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده د خلکو بقاعده هم د دستخطونه پرستا، او هم د دې رضایت دی پکې چې بالکل تاسو کولی شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکوي و ادارو ته ورکوي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډېر زیات کومک وکړي، موږ د ټیمانو سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سوه ټیمانو کار کړی دی. نو دا یو بهترینه ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه، دا به انشاءالله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کړو، د صحافیانو سره به هم شیر کړو. پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنګي جرایم چې کوم عدالت دی، په دې کې یونایټیډ نیشن، یورپي پارلیمنت، و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ، زموږ د اقتصاد د خرابولو په حواله باندې چې پنجابي ریاست کم ظلمونه کړي دي، دا بالکل ویریفاید ډیټا ده. موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو، او پر دې باندې به انشاءالله منظم
ډېر مننه. میرمن ژلی ولی، دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي، او غوړي به فکر کوم چې پر دا موضوع باندې ډېر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منطقې بیرته هغه رقم دغه چې د پوځ د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقې به د خپل منطقې د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خپل سل په سل کې نه دي نه پوهیږي چې دا شرایط کې به دوی بیا څه شي کوي، څه رقم دغه به وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کوم دغه رسوي کوم نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال عمل نه دي شولي دغه ګه د پېښلو په باب. صرف د پرونو پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د وغو څخه د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
شغله بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و، هم سندره وی، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزي بیان کېدلې. دغه هرڅه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، تی ماته تنظیم راکې، اتحاد او اتفاق راکې، بیا موږ دښمن په چل ډېر خپېږو،
بیا چې کله د ګیلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د قومي عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې، لکه غزا ته چې ځي زموږ تاریخونه تاسو وګورئ چې کله هم موږ غزا ته تلو یا بدغه ته تلو په ډولونو پر اتڼونو بتلو په سندرو بتلو ماسي سندرې به وي ترانې به وي، نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کمه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړي چې کمه جرګې سره موږ ته حکومت وله داسې فیصلې رالې، اوس د دا فیصلو عملي کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټي ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورزنګ ولاړ وي، د غورزنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وستوان لګوو، او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو، او دا هله ورسره سرګندو چې دی د جرګې په کمی فیصلې دی د دې په عملي کولو کې چې هر ځای د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه. میرمن ولی، جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي، ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوغن یو غټ قدم اخیستل کېږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل د دغه شرایطو لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولینه جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوغنې محدودیتو لاندې، تر دوغنې تهدید لاندې چې د استبلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونج ودرېدي، او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي دا چې دوی ته به مخالفین و. البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه و مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دوغنې نامعلومه حالت، البته چې دا ټوله د هغه امنیت د خرابۍ څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې لسیزې ژوند پکې کړی دی، دا د هغه ثمره ده. او دا چې بالاخره د مشر په خانوال بیا چوندار یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټوله کارونه او ټوله فیصلې او ټوله شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي بالاخره، او په ډېر منچا او په ډېر ځلاوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدی چې دوی په دوغنې سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه لکه سپار ودرېدي. او دا به په راتلونکي کې زه فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیراتو باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېره عادي او نورماله پدیده ده، زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شوي.
ډېره مننه. ډېره مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغورونکی مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث یې تر دې شېبې را سره واورید.
Thank you.